ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوچ پکې خبری مطالب او ریپورتونه لرو. زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. دا بم وری چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجه له امله ومړ. وخت نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د ختمیدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزو هڅو دریغ نه کوي. په هغه کې د جرمونو نړیوال محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوال کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ادعاو پلټنې وکړي او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مانیوي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزه هڅو دریغ نه کوي. وروسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
خلیلزاد دا هم ویلي دي چې د امریکا په ګډون ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه لرې سي. د خلیلزاد په خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کړي او باید سمدستي کم سي. نو موري تیر شپه په څو پر له پسې ټویټونه کې ویل چې تیر شپه د ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتل او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه سپینې خبرې ورسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړی، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې ته پښو لاندې کړې دي. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. نو ځکه هغه زیاته کړه دا خ یو څه ستونزمنه ده چې طالبان دې دا کار وکړای سي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې د لاسلیک په ورځ د افغانستان له دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې د استماعي غونډې ته ویلي چې یاد موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې د دوهې تر موافقې وروسته امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې د طالبانو پر اهدافو هوایي برید وکړ. دا برید وروسته لاغه شوې چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حمله وکړي. په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ادعاو پلټنې وکړي. د دې محکمې د استیناف څنګه قاضي پیوټر هوفمنسکي نن د مارچ 15 دا خبره کړې ده. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا شوی و چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره سوي دي. محکمه هغه وخت د دې غوښتنې په ردولو سره ویلي و چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقونو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی و چې د محکمې دا ډول پریکړې د قوانینو سرغړونکو ته یو خطرناک پیغام لېږلی سي، داسې چې هغوی کولای سي یوازې د همکارۍ په نه کولو ځانونه د قانون له رعایته پورته وګڼي. واشنگټن هم هغه مهال سخت خبرګون شو دلی و ویلي و چې که دا پلاتنه پیل سي نو د جرمونو نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته چې د یادو پلاتونو لپاره کار کوي ویزا ور نه کړي. د هاګ محکمې د نوي حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو غبرګون نه دی خبر شوی. د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریې په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې غواړي په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین وهڅوي چې د سوریې په ایدلیب ولایت کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د روسیې الوتکو او کښتیو تحرکاتو ته په اشاره لیکلي چې مسکو هڅه کړې تر خبرو د مخه په سوریې کې خپل حضور پیاوړی کړي. په روسي اونیو کې د سوریه په ایتلی ولایت کې شخړې داسې مهال ډېرې سوي چې ترکیه د سوریه د روسي پلوه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. روسیا او ترکیه په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړ دي، خو تر اوسه یې د یو بل پر وړاندې مخامخ جګړه نه ده کړې. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي د کورونا ویروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړي پرمختګ هیلې له منځه وړې دي. کریستالینا جورجوا وویل چې دا ستونزه به شایي اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کال هم راکمې کړي. دا څرګندونې داسې مال شوي چې بوسنیا هرزګوینیا نن په لومړي ځل په دې هېواد کې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت کړې. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرنامه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. بلندې به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړي. دا د افغانانو لپاره مهم فرصت وله. په دې اړه په ریپورت سربیره د سیاسي سیړونکو داوود مایار سره غږیدلی چې هغه وایي دا یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا لپاره هم یو فرصت دی.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکا لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده.
همدارنګه به له خغلی معیار سره په مرکې سربیره دا واورئ چې امریکي جګپوړي فوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې ده. دا چې څنګه پاړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د دې حرکت یو غړی چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی و تر شکنجې څو میاشتې وروسته ومړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم درابرو. کور کلی اونیس پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. ازادي رادیو ته وکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخلي او له لاسه یې ورنکړي. نوموړي نن سهار په ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت د استفاده وکړي او خپل هیواد ته د لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. خطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې پر وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. د امریکا ځانګړی استازی همدا شنویلی امریکا ژمنه ده تر څو د بندیانو تبادلې ته زمینه برابره کړي او موږ له دواړو خواوو ملاتړ ترکو تر څو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وایي دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپاتې سولې لپاره لار پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیز حتی وکو هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د ملي مسلې او پرسترس وی.
خغلی محمود وی د طالب زندانیان او د خوشی کیدو په اړه سلام مشورې او پریکړه به د سولې په بین الافغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې اوس مهال کابل کې دی، تیر ورځ عبدالله او ځین نور افغان سیاستوالو سره لیدلی دی. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې د افغان سرچینو له خولې لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پرون د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غني سره وویني، خو ولسمشر ورسره له لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه راپور بیا ولسمشر معنی رد کړ. د ولسمشر وین صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خپور شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاري سره وایي په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داود مایار:
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخو امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډېره شوې موافقه رعایت کړې. دغو چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د دغه هیواد د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د پریکړې د دوام لپاره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. مارک اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي وګړي سته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلافات لري. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې دا وضعیت څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت څرګندوي کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته وفادار پاتې شي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیاستوال حسین حقانی د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وایي چې وسوال طالبان د ټولواکۍ فکر لري. امریکا خپل لوی دشمن ګڼي او غواړي چې پر ټول افغانستان واکمني ولري. له دې امله د حقانی په باور ډیر ژر به امریکایان د طالبانو د ظلمونو کیسې واوري.
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني قواوې باید په 1400 کې له افغانستانه ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په دریمه وویل چې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. دې خبر د کابل او واشنگتن د اړیکو په اړه په رسنیو کې بیلابیل غبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. په کابل کې د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله اعظمي وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقې کې ځینې مشکل جوړونکي مسالې شته چې ښایي په راتلونکي کې د موافقې د عملي کولو لپاره لا ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په دې شک نشته چې دا د افغانستان لپاره یو ډېر تاریخي پیښه وه، مګر په دغه اګریمنت کې ځینې اشتباهات هم شوي دي. دا کې د امریکا رول هم پکې و. اوس دا ډډلاک ته رسېدلې مسله بېرته شدت وایلنس بېرته راغلی، شروع شوی دی. طالبانو پر افغان ځواکونو باندې حملې شروع کړې دي او د اګریمنت مطابق امریکا طالبان ته واضح ویلي و چې تاسو پر افغان دولت باندې حمله کوئ، موږ به د افغانستان د دولت په د حمایت په او د سپورت پر باندې راځو او هغه بشغور او ماغه سی وسول.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ثاني لګیت د مارچ په څلورم پر ټوټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله شوه او دوی پر طالبانو دفاعي برید وکړ. سانی لگیت وویل چې د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو نه کولو ژمنه کړې وه او پر هغوی یې غږ وکړ چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل چې دوی سولې ته متعهد دي، خو په عین وخت کې دوی مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د توافق تر لاسلیک وروسته په روان وضعیت مو رپورټ واوریده. مخکې مو وویل چې زلمی خلیلزاد په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه د رامنځته شوي د ده په وینا تاریخي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخلي. اوس آیا شرایط دې ته اماده دي چې افغانان دې له دې فرصت نه استفاده وکړي؟ آیا دا توانایي او وړتیا شته؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې د نړیوالو چارو له کارپو داود مایار څخه کړي. هغه وایي
مارین خلیلزاد صاحب د لطف کړی ده د فرصت خبرې کړي، خو یو طرف د فرصت یاد کړی چې افغانانو لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې کې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق ادارې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت دی نړۍ په کچه د امریکا لپاره هم ده، چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سل دپاره وکړي.
مایار صاحب، که له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوئ د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې صلح هغه وضعیت ته رسېدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډېر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړپوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري. هغه ولسمشر چې د نړۍ ډېر لوی لوی هوادین د پر وخت نه لري، خو د افغانستان د پر ډېر وخت ځانګړی کړی ده. په دې ټولو جزئیات په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیق یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري، دا به نفع نشي، دا مسله به په یو شکل عملي شي. خو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بلاخره د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسؤلیتونه دي چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلونو افغانستان باندې تپل شوی ده او نور د افغانستان ولس مقاومت یا تاب د دې هغه نه لري د دې مشکلات.
مایر صاحب، تاسو ویلي چې د حکومت سره به خبرې پیلېږي د اوربند په تړاو باندې، د دې لپاره چې مذاکرات بالاخره وي پایلې ته ورسیږي. اوسنی حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بالاخره دې په دغه لنډ وخت کې چې 15 ورځې پاتې دي یا د بین الافغاني خبرو لپاره، فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بالاخره د دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
چیرې موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا منځ کې امضا شو لاسلیک شو له دې ته وګورو، دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشران هم دې ته متوجه وي.
دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، له خغلی داوود مایار سره مو د زلمی خلیلزاد په وروستیو هغه څرګندونو مرکه اوریده چې وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ته استفاده وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دې حرکت یو غړی د طالبانو له شکنجې مړ شوی. دا دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته اوس ومړ. خو طالبان بیا د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ردوي او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شک بندي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری په نوم د دوی یو غړی د طالبانو له لوري د شکنجې له امله د معدې په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاشتو تر درملنې وروسته وفات شو. د دغې حرکت مشر اقبال خیبر د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت 4 تنه غړي طالبانو له ځان سره د 5 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړي دي.
خراب و کرکی نو یواز یو دروازه ورغه به همیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړیو نو په هغه خونه کې چې ډیره چټله و ډیر خزندی و دا شیان هم پکې و. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیايي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزي په 25مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پریتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي. چې دغه حرکت له شمیره د غلام سرور غفاري په ګډون 4 تنه غړي یې طالبانو له ځان سره یووړل. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې ولسي حرکت دغه ادعا رد کړې او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د سولې ولسي حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کیږي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسي حرکت د خپلو فعالیتونو د بې پریتوب خبره کوي. د دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلې ځلې کوي او ری وسلوال دی او ملکی خلق دی د جستی له خوا چې دغه سي چلن کوي. موږ دا مخکې محکوم کړي غندل هم دی او بیا هم غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا پور کولو سره د دې غوښتنه کوي.
د خغلی لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلن د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغیز ولري. د یادونه ده چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ لکلون راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
کورکلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د سنو د خبرونه په پایل کې مو د طالبانو سره د سولې په اړه څو رپورټونه درلودل. د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې د اندېښنې زیاتې شوې چې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ په هکله د طالبانو نظر بدل شوی کنه، ځکه کله چې طالبان واکمن و د ښځو پر مخ باندې دفترونه تړلي وو، ښوونځي تړلي وو او همدارنګه پوهنتونونو ته نشوه تللی. د بشري حقونو ګڼو ادارو هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو په وړاندې د طالبانو په بې توپیرۍ انتقادونه لرل. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلې چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکې زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي.
72 نفران مونږ ته سره
دا وایي 4 تنه زموږ له نږدې قومیانو، 2 زما ورونه، یو مې د ترور مېړه او یو مې ماما و. 2 کسان راته یو ځای په واورو کې ووژل. مونږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یو مخکینی چارواکی سید اکبر آغا آزادی راډیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
زه خپل اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم، که مثلا په مکتبو کې یا په پنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه په د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان آزادی یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې و به یې مني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر آزادی راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې امله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه یې خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازي عائشه خورم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي.
موضوع اصلی تشویشی است که خانم ها از حق
داوی داندخنی ور موضوع داده چه خزی ده تعلیم کار و مساوی حقون سخه بیبرخی نشی او دا حق سدی چه پریتینگار کوم.
روش تاکید کنیم
در رسانه یو فعال صدیق الله توحیدی چه ده طالبانو لدل سره ده خبرو ده یو غیر رسمی دور تجربه لری وایی د طالبانو د سرګندونو لمخه یا د ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د خاغلی توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یو آزاد رسنۍ هم فعال نه و او سو محدود دولتي رسنۍ به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خبرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي او له دې امله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کیږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوی لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست له یو شمېر نورو ښځینه فعالانو او ادارو سره یو ځای ښوونځیو ته د نجونو د جذب کمپاین پیل کړی. دوی وایي په ولسوالیو کې به قومي تړونونه رامنځته کړي څو خلک نجونې ښوونځیو ته واستوي او په وینا یې تر ډېره په دې کار کې بریالی دي. احسان آرین له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
ښوونځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکې ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
ټولنې یوازینۍ کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته اماده سي. د دوی ذهنیتونه تر څو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي سي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دي پاره پیږدي. دا لړۍ به روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیږو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. دی د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه یې منع کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه یو غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الودونو تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږکال 50,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي چې دغه شمېر د تېر کال په پرتله 2 برابره زیات دی.
نو مونږ تیر کال یو لزر نجونی خوانځي ته شامل کړی ولې د کم رقم یو ډیر سره مشمول مونږ ټول شامل کړی. سږ کال مونږ څلوي سره هدف لرو شل زر نجونی خوانځي ته شاملو ولې د لپاره هم کمپاین شوی دی. نو مونږ کوشش کوو چې د قومي تړونو ته ورته هم غواړو چې مونږ سار لا سبانه بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د محل د نجونو 15 یو خوانځي فعال دي چې 3 زر نجونی پکې زده کړې کوي او دغه بهیر د 950 خزینه خونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. د یادونه ده چې په پکتیا کې له هم نجونې د کلتوري امنیتي او په خوانځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشټوالي له امله خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له امله اوس هم د دولت په اوو ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیا څخه مو د احسان اریان په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د ښځو د چارو د ریاست په نوښت یو شمېر ښځینه فعالانو داسې یو کمپاین پیل کړی چې په ولسونو او ولسوالیو کې قومي مشران او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د خدمتو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نسپموي. ورسته لغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي. شغلی خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لرې شي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عمل کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکیس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړی، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلاف سره لري. په هغه کې د جرمنو نړیوال محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. د روسیا او ترکیه ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري چې د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریه په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق مشروي د کورونا وایروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړتیا پرمختګ هیلې له منځه وړي دي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري او سم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د ایرلند له لوبډلې سره د شل اوریزو جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بر مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دغه جام درې واړه لوبې د هند په ګریټر نیویډا لوبغاړي کې پلان شوي دي. دویمه او درېمه لوبه د مارچ په 8 او 10 ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او ایرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي چې په دې ډله کې 2 افغانانو ګټلې دي. ټاکل شوی د سوکوهنې افغان لوبغاړي رامش رحماني نن د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف په فلیپین کې له خپل سیال سره د لوبو ډګر ته ووځي. نوموړی په 250 کیلوګرام وزن کې له خپل سیال سره لوبه کوي. او همداشان فیض الله اریوبی د 180 کیلوګرام په وزن کې د مارش په ومه په تاجکستان کې له خپل سیال سره لوبه لري. په بامیان کې د خزینه هندبال سیالي چې د مارچ د 8 یا د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی وي، د شمامه ټیم په اتلولو سره پای ته ورسیدې. د دغه ولایت د هندبال فدراسیون مسولین وایي چې یادې سیالي یو ورځ وړاندې د یونما دفتر په مالی مرسته د روحلانیک پای په ورزشي جمنازیم کې پیل شوی وي. د عربستان د څلورو کلبونو استادو د 2020 میلادي کال د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د عربستان د الریاض یا خبرونه خبر ورکړي چې دغه هیواد د الهلال هلال، نصر، التعاون او هلالي څلور کلبونو د آسیا د 2000 میلادي کال د اتلولو لیګ ته وړاندیز کړی چې د کورونا وایرس تخپراوي له ویرې باید دغه سیالۍ لغوه سي. تېر ورځ د عربستان د فوټبال فدراسیون د آسیا لیګ د اتلولو استادو سره غونډه درلوده چې په یاده غونډه کې دغه څلور کلبونو د سیالیو د لغوه کېدو وړاندیز مطرح کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ، اوس هم یو لنډه خبر دی.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مسپګمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی د غزنی ولایت ګیرو ول سوالیم چې پهلم په غزنی شهر کې ژوند کوم. سوله یعنی سوکالی، یعنی پرمختګ، چې دا هر څوک واړي د هر افغان د هله د چ سوله باید راشي، چې سوله د نارینه او ښځینه او ماشومان په ټولو د ټولو په ژوند کې مثبت رول لري. باید سوله حتمی ده او ضروری ده چې باید راشي، افغانانو ته سخت ضرورت لري. د طالبانو دوره دا چې موږ لیدلې نه ده، خو موږ تر کومه ځای چې موږ اورېدلې ده، نه د ښځو حقوق، نه د ماشومانو حقوق، نه د نارینه حقوق په نظر کې نیودل شوی وو. زما په نظر باندې نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ډېر وګړي باغ دوره نه غواړي.
دوستانو د سل خزو او سولې تر سرلیک لاندې د ازادي راډیو د لړۍ نامو یو بل لنډ پیغام واورید. اوس راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام وړاندې کوي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی خبري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ په ټوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې، یا بله خوا ته د هغې توجه دغه کې مبارق مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کې خبرې کوو له آزادي رادیو سره. اوسې قدر من اردوونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت، ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. ام دې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امان ام نقب الله ده پغمان ده ولسوالی ده ولایت کابل. غک موبایلون رو واخلی بس شپا و رد بس کبرتا همی، یعنی زلی نت سبری گی تلویزون تا کینی نه مقام موبایلو که پا دی کتا پورتا که دا لکانو یو شب بل شب که را چولی دی پا دی سیستم بانه بس دو دو خوشحال و سی گی و چه ورتوای لکه بط وانت در تبار راولی که وحی زلی با دی خواه را پیگی پینزم زامن دی، پینزم مسیان دی، لس ما شمانو دی طول پا دی موبایلو که بس تمام آرز پا لاسو که سبقت نظر نه ده سوچ و فکر ټول په دې موبایل کې داس کم مکتب ته ولي ګو خبرته وای چې خط نه وشته کې خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دغه پوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وته دي او د ذهنیم مسلې خرابې شي وي دي.
موبایل داسې چې د الله واسطې نه راوشي، الله کو نه تخلي ګیم پکې چا کپې کې چا ورته وای چې پکې ویته یې زو له جبر او بوسي دا دغه موبایلونه نه دي دغه تاج موبایل دا غیر خوخیږي هغه ته اخلي سندل په سر باندې کېد بیا مې دا مسای را اخلي بیا پدې کې ګیم راړې نه په پیغام چې چای پکې راړې کنه دې کې ساتيري ده کنه خوخیږي موسم خو دورانی شي په سر کوشش کوي کنه د سه لاستنی سه د سه نږدې نسی کنه.
نوم محمد میرویز دا کاریګر مو ماته یې پلار مونته دا غړ ټلیفون واخله زور تم چې غړ ټلیفون باندې تاسو څه کوي وای مونږ به کې گیم کو مونږ به کې دا کو مونږ به کې هغه کو نو زور تم چې اوس یا و اولاد و بچو د ما 5000 روپۍ ماج ده هغه ټلیفونونه 40000 او 15000 ورکی زه تاسو ته هغه 25 واخلم. صحیح کار نه ده. تاسو درسونه وای، تاسو مکتبونه وای، تاسو سبقونه وای، چې تاسو نه یو چیشه جوړ شي بیا به د تاسو ماشینه شي، تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه م واخلی، یار څه به واخلی، بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د داره نه واخلي. په هماغه کې دوی مصروفې گیم کوي، یو شی کوي بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې. نو چې هر څو نه زه دوی پوهیم نه پوهیږي، نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا م پسته د زړه جګر خونه مې ما چیر دا خو ماشومان دی، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو، که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکلمو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي، سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصل خبر په دې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه، ورو ورو خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي، او کله چې دا زیاته شوه سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش دکی. کله چې مالش دغه شان زیات چوله، سوروال سترګې ته پیدا کی. هر څومره چې مالش زیات درکې سترګو ته، هغه باندې هم تکلیف درکی، او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قرنه ورته درکو، ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي، یو مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غوندې قدام ته راځي، مخې ته راځي. دا ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي. د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي، په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یې ماګنه، زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي، زه کور چې نه ما استعمال کی، خو یو عادت ده کنه، اوس عادت چې ده غوې ده. په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته، هم خپل ماشوم ته، ځکه چې هغه په درس هم رسیږي، که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، پر کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه، کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپل ورو د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چابی شوامنګ ورته وایو، هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي، موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي. کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو، وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري، په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي، بیا هغه اوښکې د سترګې نه منتشر کیږي، ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي، سوزش د غشان پیدا کیږي، او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوریږي او توان ورته ونه رسیږي؟
زیاتره تحقیقونه چې شوي دي، نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته، او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر، نیم ساعت وروسته د غرمې نه، دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شاید چه کوي نیم ساعته.
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی، درملنه یې څنګه ده؟ سخت ده که اسان؟
خو که زیاده تکلیف هغې وي، خو خاصي مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې څلور ځله به یې واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم راحت وي، چکک او مصنوعي اشک ورته وایي، هغې ورته درکوو. که زیاده تکلیف درکوي، بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي، ځینې کسان ورته وایي چې
فوتو کرومیک آینک آغا مگر در تصویه که و انشاءالله بیا پا آغا بانده کوله چی چخپول کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بانده جاری و سرده بگید
پا کم شمیر ما شما اندل تراوستل کی گی چی آغا هم داغا موبایل کمپیوتر و دقشان و دستر گمشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده پنزوز نفیصدی زیاده ده آغا کورانه چی داغوی اقتصاد خیدی خپول اقواری چی داغوی معشومان پا داغا الکترونیکی وسایل بانده خب بوی خو فیصدی ده پنزوز نزیاده
چې دا
سترګې مشکلات پیدا کوي د پنځوس نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي سترګې ته مالش کوي او کله چې داس باندې وایي ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شی باندې کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کي بله خواته د هغې توجه دغه کي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسېږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بېرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني نن دې موضوع ته تم کې کو چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوغهنی کوي دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي دا دې موضوع د لاخه چړلو په منزور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی راوروي
لوری تا تا وایم انګور په غوږ وهم آیا په هیګی چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینی خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنه کوي وای یو ته اوروي بل چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي کتره کنایه یا غوږ وهنه زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي په همدې تړاو د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وای کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنه کوي نوموړی زیاتوي
خامخا کیږي په انسان نه خو سوا کیم سړی هغه کیږي او غوسه راشي نو شی وکړو غوږونه خامخا ورته په غوږو به وو چې دا که سړی نه ده دا نابوده ده دینه د مخ دغه سیور ورجانه بس مدیر صاحب ته وایم او امیر صاحب غوږ وهم نو خبر مې نه مني غوسه راولي کینه راولي چې زه دا وایم او دی وایي چې دغه لاره ده جنگ نه ذاتي څه خاصه سوي زړه غوسم په غوږونو په خبرو یې سړی کو نور خل درګای مو سره نسته په خبرو به جنگ ور سره کوو په خبرو به وو دا هم د مجبورته کې درګای خو مو سره نسته کوتک مو سره نسته چې دی وو
زیاتره وخت هغه غوږونه د عقدی او قصد اخیستل په پار هم کارول کیږي ځینې خلک غواړي په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږوهنه کوي د کندهار ولایت اوسیدونکو نه څلوي کله نه عمره هغه څوک ده چې ډېر غوږوهنه یې اوریدلې دي او دا سره ته غږېدلې ده
چې هغه څه ترني ولې ده د بدرنګ ده د شایسته و ده بلی ته وای ما په غوږ وی دا وخندله یا چې دا په وخندله دا خبرې کوي خو زه په کیسه کې نیم وی خپل حالت ته پریشي دي او زه د چت خوام نه بده مو بیرته د کترې په مقابل کې کتره نور ته وایم دوی ته ځنه معلومم بیا ځنی وخت شپه لدنی ته رقم به می ډیره خو به سبا چې بیرته به وګورم به می بیرته زړه نرم یې غره کم نه بیا پس زړه داس وای
د کور په کار په کیسه کې نه ده په دغه دیګه نه وخت وکي الله دې تم شذوایې دې تم دا داس می ډیر اوریدلې دي یور می راته ویلې دي خواش می ویلې دي درند می ویلې دي د خسګری په خوا کې راته ویل سی یا زه ات سعادت نه لرم بد می رځمار چت کوم خمه خبره کوم
هر عمل چې تر سره کیږي نو ځان توامل هم درلودل شي هم دا شان غوغوهنه هم ځنی عوامل لري ځنی د کورنۍ تربیه پوری تړلې غني او ځنی نورې اوقته کینه حسادت هم لامل بولی ټولن پو صاحب زاده په دې اړه داسې غږیدلې دی
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مرواج ده او د دې عامل هم فرنګي بیرته پاتې والی ناپوهي عقدې او حسادتونه کورنۍ تربیه ودې نه کورنۍ تربیه او دا شیان ټول پکې شامل دي دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په څوک چې قطره وي یا کنایه وي قابل شخص متضرر ری مایوسی او هغه د رواني لازه پریشانی اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري او دغه د خالی کولو لپاره د خپل د غزنه لذت وړي
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو یو اویا کلنه بیبي عالیا بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوغوهنی نه دی کړی ځکه نه غواړي کورنۍ نظام یې لستونز سره مخ شي نو ما ورته سيتوي
غوغوهنی نه کوم نو والی به کوم خپل کورو نه دی کوم کول به ژوند دی کنه وای به چې خدای دی و به کی غوغو هنی نکړي بیا به وای ګوردی ور وخلی غوغ وهنی کړي پاکه چې خوشاله دي د مای په تغره کورونه دیم دودی ټول بیل دی زویا ګډ نه یو پښې پاکه به می تاس اورتا مو با کوم کو تروې به می شربلې مو با می شربلې وایم دلو د ګل دی په مخ کول به اون خسر دلو ده نو کار به کنه چې ته به غوغ وهنی کړي
غوغ وهنی د دوو مرورو کسانو ترمنز لا هم ستونزې زیاتوي او همدارنګه د خلکو ترمنز د بدبینۍ ترڅنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکو شازیه داسې وایي
دا ولادت داس شي ته په دغه حال کې بخې دوه سره په جنگ چول کېږي بین اتفاقي مابین سره زی یو دبل سره د فرات سره کې د مشکلاتونو ډېر راځي یو دبل سره کینه کې دا کې ډېر سره راځي او دا بخې ته شکار نه دی نه باید هیڅ وخت څوک در کم کارونه کې او نه چا غرض ولري او نه کته هیڅ فائدہ نه لري بس که څوک جنگي کې زړه غواړي مخ مخ جوړتو یا شي چې پزلي کې هغه جوړتو ما کترینه دا ښه خبره نه ده نه پاتې خبره ونه مخ مخ چارسې پزلي کې به دی ورشي چې پزلي کې هغه جوړتو ډېر مشکلات جوړي خې ډېر مثلا مابین کې کینه راځي نفرت راځي یو د بل سره مثلا مخ مخ خبرې ورسره کې یا ما پزلي کې به سره کینه لري نه دا به نه هیڅ فائدہ نه لري باید د انسان زړه خله خبره یو رقم روحان خې ډېر څوک نه رامي خې
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي اسلام هغه مردود کړی دی دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غلو ته زیان رسوي اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري امداس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شاد فرمایي چې ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي مسلمان بدګوي بدزبان تنګوي وایونکی نه دی او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي د شریعت مطابق وایي او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ
قدرمنو دوستانو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې
دی به خو بس دونه لکه لکه دي دا کلی نجيبي و نجیبی و امریشنی مرزی و سوسی بلا جر راشه دا کلی پتا نوا وارکا علا زرکا و راشه
خا داد رازما
راکا موری تشت اولی ما تا پا غصه ما خود چنه دی کری
وقت لداتشت لکه دی مکار و خوز و غنده دیر خبر ما وغ داوا ام کار دوی ام بیا دلیل وای وقت لزرکوا
راکا وی
وی خدایا دیش نیتا خود پا غجور نورا او خوالا لما چه وکر مستارا نورا نور تا چه پیشم زامر چه ارتا وایم وز بگی خوش هستم
زرغونی او زرغونی او جبا ولی
ام داسی بادا جبا لدی چه هر رد را بول خوری چه بیادی پا در بول ووی نما افلات جم نکما سنگ با بزر یخسی
واه 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 گنگیم جبا پیدا کرا سترگی می روخانا اوز ما تا غوغوهو نکوی دا اوز بورا ما تا غوغوهو نکوی واه واه واه
نو چا وکما لطانم از دکنی دی ستا تربیه می خسته دا ما خود دیر کوشش وکی چه زال خلی ونی سما خودتاو می نپریش دی او بیار زمایم چه مشره ستا دا مشر توب دیاز کوما نو رام سلا نلارم یو از بچه یو را تکوی دوی با اولی
واه 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 خدایا توبه 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 دانی میشه به تا گوره تا وداره یکه زبادی موش خواخه شما
واه واه
واه وداره یکه وداره یکه نده پریده مغازه چله چله یهاری
وی ملانه را ما تکره وی خدایا توبه
توبه
او خدایا دا سال مو جور کرده ده دا چکوی غده غده خزی هستی خوشی که خوشی که
تو ما پریزا ما خوشی که اخه چه زبه اصلا خوشه شما تو ما خوشی که رو ره
جمیلی خوری دا خو مش را ده تو باید اوصله ورتوو که لخو یو بلت احترام که وی نو دا خو بیخی باده خبر ده چه نه مش را معلومه ده و نه کش را
دهی نپیجنی زی خپیجنا
بس که خوری نور بس دهی ستا عدد دهی چه خلکو تا غوغوهنی کوی ده دیر بده خبره ده ولی داسی کوی و خیار خزه ای اپلا خبره ده چه تو خو مش رهی چه تو داسی وکی لطاب ده نور چزده کی ما شمان با چزده کی همسایا و گواندین با چوهی و خوری که ده دا گواندین داسی شور جور کی تا تا بخخ کرشی
نه وای برا تا خفکاری بد خریگی
نو چه بد خریگی خودم لگ در اوصله کوا
چه وایم رو را بس ده ده نبا اوصله کونو
و خوری چه اوصله ونه که خوار او راز بامده علی زه چه کچه کراتلم غال مغال طول ماشومان غطان طول ولارو چه ده کور که چه خبره ده کور رو را خسته چه برق نیوله ولی دستی کوای و خوری لگ در اوصله کوای بد خبره ده 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 غواگوهنو پزه یو بل تا پا ټول ژوند هم باندې کور کې ده
دا تا ته ښکاریږي دام غوغوخونی کوي راته
خیر ده کدای کوي کته کوي لدی ورسته مکوي
ګرانو دوستانو دا وو د دیونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ